السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د سلواغي 28مه او د فبروري 18مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. قادر جلالو فراسره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو په دوو رنجر موټرو ماینونه چاودلي دي. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې دوو رنجر موټرو کې پرون ماسپښین شاوخوا 3 بجې د پنجشیر ولایت ودانۍ ته څیرمه د ګرګوتي په سیمه کې مقناطیسي ماینونه چاودلي دي. د مولوي بطار په وینا په دې برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پانتونونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشپونه ورکوي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته اکثرو هیوادونو افغان محصلانو ته د سکالرشپونو یا بورسونو ورکړه ودروله، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قطر د تعلیمي چارو استازي له امیر خان متقی سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د تعلیمي ظرفیتونو د لوړولو لپاره به افغان محصلانو ته بورسونه ورکړي، خو د ورکول کېدونکو بورسونو شمیر نه دی ښودلی. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د غزنی د بند سردې پر جوړولو یې عملی کار پیل کړی دی. دا بند چې لومړی پلای کار په 1918 کال کې پیل شوی و، د جوړېدو په صورت کې 6000 هکتاره ځمکه خړوبولی شي. د بنگلاديش کرکټ بورډ پرون وویل د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو د کورونا دوهم ټیسټ وخوده چې دغه هیواد ته د اتو وړو رسیدلو لوبغاړو ازمایښت منفي دی. تر دې یوه ورځ وړاندې د اتو افغان لوبغاړو او د هغو د دریو اداري کارکوونکو د کورونا ټیسټ مثبت ښودل شوی و. او د لویدیځو هیوادونو مشران په راتلونکو ورځو کې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زره روسي پوځیانو د میشتېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ په اړه تازه خبرې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا خبرې به د منشن په امنیتي کنفرانس کې وشي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبری مجله کې اوري چې امریکا وایي داعش د ناراضي طالبانو د جذب هڅه کوي، خو طالبان بیا وایي یو پلاوی یې لویدیځو ډیپلوماتانو ته داسې ډاډ ورکړی دی.
د ځینو امنیتي اندیښنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي.
هاکې په جنگي جرمونو د یو تورن افغان محاکمه پیل شوې. د پلوچرخي او پخوانی زندانی د تورن کس په اړه وایي
عبدالرزاق عریف کوشش کاوه چې له بندیانو سره په ناوړه چال چلند تورن نشي.
طالبان وایي د امریکا شارج دافیر ورته د کنګل شویو پیسو په اړه نوې ژمنه ورکړي.
په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پښتبانې په ډول استفاده ځینې وکړي.
د اوکراین ختیځ ته د روسي ځواکونو د پوځي تحرکاتو وروستی حال هم درکوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش ډله هڅه کوي چې د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي طالبان لیواله نه دي چې له القاعده سره اړیکې وشلوي. دا چې څنګه عصمت څاروانی تفصیل در اوروي.
د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې دی چې له طالبانو ناراضه شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش او القاعده لا هم حضور لري او دا امکان شته چې القاعده د طالب مشرانو په غوښتنه غلي پاتې وي. په دې راپور کې د داعش بریدونو ته په اشاره راغلي چې د تیر کال اکتوبر میاشتې را په دیخوا داعش له رامنځته شوي فرصته په استفادې هڅه کوي چې د طالبانو مخالفان او د طالبانو له حکومت ناراضان په خپلو لیکو کې شامل کړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس په یوه مرکه کې د داعش په وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي، خو وایي چې طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده سره خپلې اړیکې وشلوي. حال دا چې دوی د 2000 د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې وه. تا طالبانو په زلونو ویلي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې پر ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی پرون په دوحه کې د اروپایي هیوادونو سفیرانو ته ډاډ ورکړ.
د اسلامي امارت پلاوی د غونډي د برخوالو د زینو امنیتی اندیشنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت هیڅ اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي.
وست زیاته کړي د القاعده په اړه د دوی خبري اترې لا هم یو ننګونه ده. دوی غواړي چې په هغو ګامونو باندې چې د القاعده او داعش پر ضد پورته کیږي ډاډ شي. دوی غواړي وګوري چې افغانستان هیڅ یو ترهګر ډل چې په دوی کې د پاکستانی طالبانو تحریک جیش محمد او لشکری طیبه هم شامل دي فعالیت وکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د جرمونو په نړیواله محکمه کې هغه افغان محاکمه کیږي چې ادعا کیږي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل پر مهال د پولیچرخي د سیاسي بنديانو د برخي قومندان وو. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې تر دې مخکې هم په حالان کې د شوروي اتحاد د يرغل د مودې د افغانستان درې استخباراتي چارواکي په ورته جرمونو محاکمه شوې دي. تفصيله په دې راپور کې وو.
د هالند د هاګ په نړیواله محکمه کې د هغه افغان محاکمه روانه ده چې ادعا کیږي د 1903 او 1909 کلونو ترمنځ د پولیچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخي قومندان وو. د افغان چې شپږ اویا کلن دی د سیاسي بندیانو په شکنجه کولو او وژلو تورن دی. د پرون چهارشنبه هاګ محکمې ته وویل چې په نوم کې تیروتنه شوې ده. د روټرز خبري اژانس ته راپور پر اساس عبدالرفیف قاضیانو ته وویل هغه څوک نه دی چې دوی په اړه فکر کوي. د په عین حال کې وویل چې خپل اصلي نوم یې په یاد نه دی. قاضیانو پر هغه تور پوری کړی چې په هالند کې د عبدالرفیف په جعلي نوم اوسېده خو اصلي نوم یې عبدالرازق عارف دی او له 1903 تر 1909 پورې په کابل کې د پولیچرخي محبس قومندان و. څارنوالي مریم بلوم د دې قضیې په اړه وویل
دا محاکمه د یو افغاني ول اصل هالندي په اړه دی چې په 1908 لسیزه کې په کابل کې په جنگي جنایت تورن دی. په د شک دی چې په پل چرخي محبس کې یې کار کړی او هلته سیاسي بندیان او د رژیم مخالفان بندیان وو.
خو عبدالرفیف د خپل هویت په اړه د قاضیانو د پښتنې په ځواب کې وویل چې ناروغ دی او هیڅ شی نه پیادی شي. رفیف په 2000 میلادي کال په هالند کې پناه واخیسته او وروسته د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړ. د دې د نړیوالو قضایي اصولو پر اساس محاکمه کیږي چې پر اساس مجرم له خپل هیواد بهر تعقیب او محاکمه کیدای شي. که څه هم عبدالرفیف داردوی چې په پولیچرخي محبس کې قومندان وو خو څارنواله آغلی بلوم وایي چې دوی د نوموړي په اړه ډېرې څېړنې کړې او د دې قضیې په اړه په بیلابیلو هیوادونو کې له 15 سره خبرې کړې چې له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې عبدالرفیف هماغه کس دی چې په 1908 لسیزه کې د پولیچرخي د سیاسي برخې قومندان وو.
و موردل چې د جرمونو په نړیواله محکمه کې هغه افغان محاکمه کیږي چې ادعا کوي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل پر مهال د پولیچرخي د سیاسي بندیانو د برخي قومندان وو. محمد امین فروتان یو له هغو کسانو څخه دی چې په 1908 لسیزه کې په پولیچرخي محبس کې د سیاسي فعالیت په تور شپږ کاله بندي وو. له ښاغلي فروتان سره عصمت ساروان مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې په کومو کلونو کې بندي وو او دای د هاګ محکمې د تورن کس په اړه څومره پوهیږي.
ما د 1908 لسیزې شپږ کاله د پولچرخي په زندان کې په داسې حال کې تیر کړی دي چې موږ یې د پولچرخي په وحشتناک زندان کې بندیانو د راپارولو په تور د زندان لومړني لمبر بلاک ته چې هلته به هره میاشت لزرو زیاد بندیان چې په یوه فرمایشي محکمه کې به پرې د اعدام حکم شوی وو د حکم د اجرا په موخه د پولیګون دښتو ته بیول کېدل.
آیا په یادی شمو چې په هماغه کلونو کې د عبدالرازق عریف په نوم په محبس کې چا دنده لرله؟
په هغه وخت کې د پلچرخي له وحشت ډک زندان عمومي قماندان خواجه عطا محمد چې یو مسلکي له پخوانیو افسرانو څخه شپېرل کېده، نو په طبیعي توګه یې کوشش کاوه چې له بندیانو سره له ناوړه چلند ډډه وکړي. همداشان هوتک نومې چې له کومې حزبي ناحیې څخه راغلی او د زندان د سیاسي چارو آمریت په غاړه درلوده، که څه هم هغه ځان یو معتقد کمونیست باله، خو په زندان کې له زندانیانو سره چلند او د محبس له قماندان خواجه عطا محمد سره خونړی رقابت د دې سبب شو چې پخې په یوه اخلاقي فساد کې ورګډه کړي او له زندان څخه نه یوازې د ګوښه کېدو سبب شي، بلکې د اخلاقي فساد په تور تورن او د خاط په مرکزی ریاست کې نظارت او پلټنو لاندې ونیول شي. همداشان عبدالرزاق عریف چې له دې وړاندې په زندان کې د خاط د څانګې امنیتي مسؤول په توګه دنده په غاړه درلوده، د دې تر څنګ د پلچرخي زندان سیاسي مسؤلیت هم په غاړه واخیست، نو ځکه خو د یوه کس ځانګړي کړه وړه د حساب ور نه بلل کېدل. خو د دې سره سره عبدالرزاق عریف چې ویل کېدل په راتګ او ګمارلو کې یې د محبس د قماندان خواجه عطا محمد رول هم شامل وو، نو کوشش یې کاوه چې له بندیانو سره په ناوړه چال چلند تورن نه شي.
اوریدونکو دا مرکه مو واوریده. محمد امین فروتان یو له هغو کسانو څخه دی چې په اتیایم لسیزه کې په پلچرخي محبس کې د سیاسي فعالیت په تور شپږ کاله بندي و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګری طالب پلاوی پرون په دوحا کې د اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له شارج دافیر سره د افغانستان د کنګل شویو پیسو او نورو اړوند موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو چارواکي وایي چې امریکایي لوري ورته ویلي چې د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکایي ولسمشر جو بایدن خبرې په رسنیو کې سمې نه دي تعبیر شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې متقی د شپاړس اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له شارلز دافیر سره په کتنه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت، بشري مرستو، بشري حقونو، سیاسي اړیکو او د ښوونکو د معاشونو په اړه خبرې وکړې. د حافظ یا احمد تکل په وینا په غونډه کې د کنګل شویو پیسو او په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د وروستي اقدام په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د امریکا له شارلز دافیر او د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره په خبرو کې امیر خان متقی هم داراز وویل چې د افغانستان کنګل شوی پیسې باید په مرستو یا غرامت ونه لګول شي.
د امریکا شارلز دافیر جان جانسن د وضاحت په ډول د متقصر د خبرې په جواب کې وویل د کنګل شویو پیسو د تقسیم په اړه د جمهور رئیس بایدن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پښتبانی په ډول استفاده ځنی وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اجرایي فرمان سره سم په امریکا کې د افغانستان 2 میلیارد زیرمه شوی بانکي شتمني په دوو برخو ویشل کیږي چې 3 میلیارد په افغانستان کې بشری مرستو ته ځانګړي کیږي او 3 میلیارد نور د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکول کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ کی زان دا افغانستان سیمه او نړی پر حالاتو خبر کری.
د ایران او جنوبی کوریا کاری ډلو پرون خبری وکړه. دا خبری په داسې وخت کې وشو چې د ایران د اټومي پروګرام د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا کولو په اړه په ویانا کې هم خبری دوام لري. تفصیل په دې راپور کې.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې له ایران سره په جنوبی کوریا کې لکنګل څخه د ایران د پانګو د رایستلو او له دغه هیواده د اومو تیلو د وارداتو د بیا پیلولو په اړه په کاري کچه خبرې وشوې. جنوبی کوریا پخوا د ایران د تیلو یو اصلي واردونکی و. په همدې حال کې لستر قدرتونو سره د اتریش په پلاسمینه بیانا کې د ایران اټومي موافقه ته د بیرته ستنېدو لپاره خبرې بیا پیل شوې دي. د جنوبی کوریا د بندنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې وویل چې دوړو خو د ایران د کنګل شویو شتمنیو د ازادي دوه په ګډون د بندیزونو لوري کېدو ته هیله شوتلې ده. ایرانی لوري هم د خپل هواد د کنګل شویو شتمنیو د ژر تر ژر ازادي دوه پر اهمیت ټینګار کړی دی، خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. په 2013 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته لدی چې د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې ووت پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. ایران په ځلونو د جنوبی کوریا په بانکونو کې د امریکا د بندیزونو پر اساس د خپلو کابو $1 میلیارد کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا پیسې یرغمل شوي دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوکراین او لویدیځو هیوادونو د اوکراین له پولې د روسي پوځیانو د وتلو په اړه د مسکو پر ادعاو شک کړی دی. د روسي دفاع وزارت پرون چهارشنبه په یو ویډیو کې وویل چې له کریمیا ټاپو وزمې څخه د پوځي ځواکونو وتل پیل کړی دی، خو لویدیځ قدرتونه د روسیې پر دې ژمنې شک کوي. تفصیل په دې راپور کې
واشنگتن د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له ملاتړ د دوو برخمنو بیلتون غوښتونکو سیمو د رسمیت پیژندلو لپاره د روسیې د پارلمان یا دومان وړاندیز په کلکه وغنده. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل دا ډول اقدام د نړیوالو قوانینو زغرده سرغړونه ده. اوکراین او لویدیز هیوادونه همداراز د اوکراین له پولو څخه د روسیې ځواکونو د وتلو د پیل په اړه د روسیې ادعاو ته د شک په سترګه ګوري. وایي چې مسکو د خپلو ځواکونو زیاتولو ته چې ورسره پر اوکراین د یرغل ویره زیاته شوې ده دوام ورکوي. د روسیې دفاع وزیر پرون یوه ویډیو خپره کړې چې د کریمیا له غضب کړي ټاټوب سیمې څخه د ټانګونو زغرګاډو پلیز ځواکونو او توپچی قطعاتو وت الخیی. روسیه په 2014 کال کې د کریمیا ټاټوبز ماونیوله او لخپل خاوري سره یو ځای کړه. د ناتو سرمنشي ویلي چې د اوکراین له پولو څخه د روسیې ځواکونو د وتلو په اړه د مسکو له اعلان سره سره ترنګلتیا کمه شوې نه ده. د بریتانیا دفاع وزیر بن ویلایز هم ویلي چې لندن تر اوسه پورې د روسیې له لوري د اوکراین پولو ته نږدې له خپلو مورچو د روسیې ځواکونو د وتلو کومه نښه نه ده لیدلې. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی پرونی ورځ د یووالي ورځ اعلان کړه او په یوه ویډیوي پیغام کې یې وویل
موش په یو ګډه هیله متحد شویو، د ژوند په هیله، د سولې په هیله، له کورنۍ اولادونو او والدینو سره د خوشاله ژوند په هیله موږ ته د غټولو مستحق یو.
د اوکراین په پولو کې د 113,000 روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدو پر دې هیواد کې د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي، خو مسکو وایي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري.
یو شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غواګی په دې هیله چې نن ماسپخین د ازادۍ په چپو کې خبرونه هم واوري. بحث جالب دی، پردیپ کې خبرې کیږي چې آیا نړیواله ټولنه به له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي کړي او که هو څه وخت. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پلاوی همدا مهال هم د قطر په سفر بوخت دی. هلته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ او پلاوی تازه وای چې له بهرنیو او اروپایي ډیپلوماټانو سره یې کتلی او هغوی د ښه تعامل ژمنه ورکړې ده. په همدې سره دغه خبرې ټولګه هم پای ته رسیږي. د خبرونې پاتې شی بو کې له اجمل ان سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه اجمل اندیم او د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو او د بې وزلۍ او بیکاری په زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تګ زیات شوی، خو له ویزې پرته په غیر قانوني لارو ایران ته سفر خطرناک او آن وژونکی دی. هرات کې یوه کورنۍ وایي ایراني پولیساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتل یې په قاچاقي لاره د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمیو ویشتی او وژلی دی. په دې رپورټ کې له هغه کسانو سره خبرې شوي چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزې پخوکړي.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې، ښکاري چې سلګونه افغانان د افغانستان په جنوبي لویدیځ کې د نیمروز ملک له پولې د ایراني پولیساتو لخوا په زور د افغانستان خاورې ته راستول کیږي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې هر ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي افغانستان پرېږدي او له قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د ایران له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. په دوی کې د 15 کلن سهراب په څیر تنکي ځوانان هم شته چې په همدې قاچاقي لارو ژوند بایلي. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته سهراب د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لاره د تک تکل وکړ، خو کورنۍ ته یې بیرو حجسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي راډیو ته وویل
میخواست غیر قانونی به ایران
وختلې په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ته ذکر یو شهید کړی دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي وستي وو
کشیده بودند.
ډېر شمیر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کې دوشي بشمیري. په دې ولایت کې د انساني قاچاق دا بهیر په ټویټر ډول موټرو کې کیږي. په دې ټویټر موټر کې ډېر شتنه ناشتي او په ډېر سرعت سره حرکت کوي. انساني قاچاق کوونکي دوی لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایا پلی وګي او تیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیان او نظامیان دواړه شته. دوه دېرش کلن محمد علي د افغانستان په لویدیځ کې د 200م ظفر قلي اردو نظامی افسر و، خو اوس له قاچاقي لارو ایران ته تللی او هلته په پلازمینه تهران کې کار کوي. هغه لکه د نورو سلګونو سرتیرو او افسرانو په څیر له دې ویرې چې طالبان به ترې غچ واخلي افغانستان پرېښی.
طالبانو سره لدی چې عمومي بخنه اعلان کړي، خو بیا یې هم یو شمیر ستونزې جوړې کړي او موږ مجبور شو چې ایران ته راشو. ایران ته هم په ډیر سختۍ له پاکستانه راغلم. ایران کې موټرونه مینځم او په ډیر کم مزد یعنی 3.5 میلیون ریال کار کوم.
د روان کال په لړم میاشت کې د ناروې د کډوالو شورا اعلان کړی و چې په ورځني ډول 3000 افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته ځي. نو دوی یو شمیر ایران کې پاتې کیږي او یو شمیر نور یې ترکیې ته د تلو په هڅه کې دي. 14 کلن ګل محمد تازه د اسلام قلعه له پولې بیرته افغانستان ته راشړل شوی. هغه د هرات په انصار کم کې اوسیږي، خو دا کوي چې ایرانی پولیساتو د نیولو پر مهال وهلې ډبولې ده.
قاچاق کوونکو موږ له هرات ته یوړو ایران ته لاړو. 15 ورځې مو په دښتو او بیابانونو کې وږي او تګې تېرې کړې. پولیسات یې راغلل، ومو نه شوای کولی چې وتښتو. موږ یې ونیولو، ډېرې ووهلو. اوبه او ډوډۍ هېڅ هم نه وو. لاسونه یې راتړلي وو او راته ویلې چې کېنه یا ودرېږئ.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ مهم لاملونه بېوزلي او بیکاري بولي او زیاتوي. دو دوی د بیا ځلي واکمنېدو له پیل راهیسي نږدې 1500 تنه بیرته افغانستان ته راستان شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وضاحت ورنکړ چې له دې شمیر څومره سلنه یې په زور افغانستان ته راستول شوي دي.
په دوی کې چې کوم افغانان د نورو هیوادونو نه په اجباري توګه باندې راوستل شوي، زیات هغه افغانان دي چې هغه الته قانوني اسناد نه لري د وسیدو لپاره.
د جمهوریت نظام له سقوط شپږ میاشتې تیریږي، خو ایران ته له قاچاقي لارو د تلونکو په خبره سلګونه افغانان په حدسه کې دي چې له ناقانونه لارو له افغانستان ایران ته ولاړ شي. د ویلو ده چې د افغانانو لپاره یوه بله لویه ستونزه د پاسپورټ اخیستل دي. له همدې امله هغوی چې پاسپورټ نه لري له قاچاقي لارو ایران ته اوړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو ټول چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسم دا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانې خپل تازه ګڼه کې د کالم لیکونکي ماکس بوټ یوه تبصره خپره کړې چې سرلیک یې دی بایډن باید د افغانستان د ماتې ملامتي پر نورو اچول بس کړي. لیکوال د اگست په یو دیرشم نیټه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړې ستلو وروسته د ولسمشر جو بایدن وینا ته اشاره کړې. وای بایدن د دې پریکړې مسولیت ومانه او د افغانستان څخه یې دا وتل لویه بریا وبلله. په واشنگټن پوسټ کې د دې تبصرې لیکوال زیاتوي بایدن ملامتي په افغان ځواکونو واچوله چې د دې په وینا هومره مقاومت ونه کړ څومره چې ترې تمه وه. لیکوال وړاندې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو په برخه کې د ولسمشر بایدن هغه څرګندونې هم د شواهدو خلاف بللې چې ویلې د طالبانو لخوا د کابل د سقوط پر مهال د امریکا حکومت د تخلیې پروسې ته چمتو. کالم لیکونکي وړاندې وایي دا اسانه ده چې ملامتي په نورو واچول شي، خو په وینا یې د ملامتۍ پیټې له ولسمشر سره دی. لیکوال همدارنګه ولسمشر بایدن د افغانانو په وړاندې هم په بې پروايي تورن کړي او د ځینو له خولې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو قربانیانو ته د افغانستان بانک د کنګل شوي 2 میلیارد ډالرو د نمایي برخې د ورکولو پریکړه د همدې بې پروايي ښکارندوی بللې. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پریکړه ورته د پخواني ولسمشر ټرمپ څخه په میراث پاتې وه او څو ځلې ټینګار کړی چې هر وخت چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وتلي وای دا هیواد د همداسې یو وضعیت سره مخ کېده. بایدن د اګست له 15 وروسته چې افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل له دې هیواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې په اړه ویلي چې د طالبانو سره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د دوهې تړون د لسختو انتخابونو سره مخ کړی و. ډیجیټل ژورنال خبرونه بیا د افغانستان بانک د کنګل شوی پانګې په اړه د ولسمشر بایدن وروستۍ پریکړې ته د طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو عکس العملونه راخیستي. په وروستیو کې ولسمشر بایدن په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوی پانګې په اړه پریکړه وکړه چې 3.5 میلیارد ډالر دی د سپتمبر د 12 نیټې قربانیانو ته ورکړل شي چې پر څرنګوالي به یې محکمه پریکړه کوي، او همدارنګه 3.5 میلیارد ډالر نور د مرستندوی سازمانونو له لارې په افغانستان کې په بشري مرستو ولګول شي. طالبانو په یو اعلامیه کې دا پریکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون خلاف بللې او د عملي کېدو په صورت کې د امریکا په اړه پر خپل دریځ د بیا غور خبرداري ورکړې. ډیجیټل ژورنال د دې لیکنې په یو برخه کې وایي د بایدن د پریکړې اکثریت افغانان غوسه کړي، ان هغوی چې د طالبانو سره مخالف هم دي. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د ژورنالیست او څیړونکي کټګانن لیکنه خبره کړې ده چې سرلیک دی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ترنګلې حال او تیار راتلونکي. لیکوال په دې لیکنه کې وایي د طالبانو تر واک منیدو شپږ میاشتې وروسته افغانان خوندي دي، خو تر پخوا ډیر بې وسله او لږ هیله مند. او سم ستاسو د پیغامونو په تر ورسید، ستاسو له هغه پیغامونو چې موږ ته مثبت کړی څو راخلو.
السلام علیکم، زما د غرام د خبرونو سره د ښوونځي د ډاکټر دندو په څیر سم راخلو لیکم. په پلان یو ولایت ورغلم چې موږ کار د ماته راغوري کړي شکه کړي چې رې کې چې موږ کار دی شپ په دغه توانار پر مزبیت ولاړ یو چې شنه یې مرز د څکان نو دا غور کوي او زه ځان ته تاتم یا د نو خوان ته کار غوري چې ار څوک ما ځغوري د نو خوان ته کار غوري چې موږ کار دا کوي خو راته ده نه دا کار مخناري یا دې کور ما کو سره وکړي چې موږ کار. السلام علیکم،
زه دغه سی لسی ته خیوه کې اوسېګم او خیوه کې توکل بابا مخته دغه مواد راځي او دغه غریبو قربو ته نو رسیدي او موږ د دولت نه د طالبانو دغه خواهش لرو چې دغه مواد چې باید سم خلکو ته ورسیږي. دا خو دسي خلکو ته ورکول کیږي چې روغه ګوره شخصي حکومت کې وي یا طالب وي یا مطلب نور چارواکي وي یا د ملک پور دزي او د غریبو قربا خلکو ته نو ورکول کیږي.
پکار دوه چې موږ د سلمند ولایت او اشیرو لسوالي د مرکزي ماویې د لوی پانات له سیمې څخه زموږ ستوند دغه د زموږ په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو افغان دي سیمه چې هغه د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زموږ د اسلامي امارات او د مخابراتو له وزارت او د روان چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د سلمند او اشیرو لسوالي ته جدي توجه وکړي، ځکه چې خلک د ګڼو ستونزو سره د مخابراتي شبکو نه نه پاتې له وجې څخه په ګڼو ستونزو کې راځي. نو د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسلینو تر غوښو ورسېږي.
زله ایران خبر کوم ما عبد الله کوم کنه راځي دا موضوع څنګه ور کوي د ولایت کور څه تم راغدي ور سوالي دي داخله راغلي د ورو ډیر وخت موږ نه شپه ګونه سکی دغه د راغلي ولایت چې راغته ورته ولایت ورته سره خلک په امان
ستاسو پیغامونه و چې مکتمو راستولیو وس همدومره نور خبرونه کیس ما همکار درسه.